السلام علیکم دا وخت په افغانستان کې د ورځې 2 بجې سوی د یو ساته پښتو خبرونه از رحمت الله افغان د عبید الله عبیدی په تخنیکی همکاري تاسو ته وړاندې کوم. تاسو زموږ غږ له آزادۍ رادیو څخه اورئ. د دې خبري ټولګي په لومړۍ نیمایي کې راپورونه او مرکې لرو او په دوهمه نیمایي کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوریدلای سي. خو په سر کې هم خبرونه په بهرنیو خبرونو کې راغلي چې لایمن څخه را رسیدلي راپورونه وایي چې په یوې انتحاري حملې کې لک تر لگا دیر سرتیری وجل سوی. ډیپلوماټان وایي د ملګرو ملتونو امنیت شورا به د فرانسې په وړاندیز هغې مسودې ته رایه ورکړي چې له مخې د سوریې حلب ته څارونکي لیږدول کیږي. لومړی هم خبرونه د افغانستان له ناجیې ساپۍ څخه اورو.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی او رایې ټاکل شوې چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په راتلونکي غونډه کې د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې وکړي. د کندهار هرات په لوی لاره فراه کې د یوې ترافیکي پېښې له امله 14 تنه وژل شوي او 34 نور ټپیان دي. او د افغانستان مشرانو جرګې دری پلاوي ټینګار کړی چې د ژمي په راتلو سره باید د هیواد په ناامنو ولایتونو کې پراخ پوځي عملیات ترسره شي. د خبرونو تفصیل ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په راتلونکي غونډه کې د افغانستان د وضعیت په تړاو د ملګرو ملتونو د سرمنشي بان کی مون د ورستی ریپورت په اړه بحث وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یونما نن د خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې دا ناسته د افغانستان پر وخت سبا ماښام مهال په نیویارک کې جوړیږي. په دې ریپورت کې د ورستیو څو میاشتو په ترڅ کې په افغانستان کې امنیتي وضعیت، له مخدره موادو سره مبارزه، بشري حقوق، سیمه ییزې همکارۍ، سیاسي پرمختګونه او یو شمېر نور مسایل باندې بحث کیږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځنګړی استازي تدامیچی یماموتو به د امنیت شورا 15 غړیو ته د غونډې د یوې برخې په توګه خپل ریپورت وړاندې کړی. د کندهار هرات په لوی لاره فراه کې یو مسافر وړونکی بس موټر له یو ټانکر سره ټکر کړی چې 14 تنه مسافر پکې وژل شوي او 34 نور ټپیان دي. د فراه د ترانسپورت رئیس عبدالصمد فرحي ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه نن سهار په ګلستان ولسوالۍ کې رامنځته شوې. نوموړي وویل چې په وژل شویو او ټپیانو کې تر ډېره ښځې او ماشومان دي. د افغانستان مشرانو جرګې دری پلاوی ټینګار کوي چې د ژمي په راتلو سره باید د هیواد په ناامنو ولایتونو کې پراخ پوځي عملیات ترسره شي. د دغه جرګې لومړي مرستیال فرهاد سخی چې نن د جرګې مشري کوله په دې اړه وویل
در زمستان سال پیشتر باید
د وی دولت باید په دې برخه کې خپل پریکړه وکړي تر څو موږ د تیر په څیر د ناامنیو شاهدان ونه وسو. تیر کال چې موږ په بیلابیلو ولایتونو کې د کوم ناامنیو شاهدانو باید بیا تکرار نه شي. د خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د شفق په نوم پوځي عملیات له تیر نږدې یوې میاشتې راهیسې په یو شمېر ولایتونو کې روان دي. او د هغې نجلۍ پلار د عدالت غوښتنه کوي چې په ننګرهار کې او زورواکي په دوو لوڼو باندې په یوه شپه نکاح کړی. نادرخان چې نن یې په کابل کې د مدني ټولنو د استازیو لخوا یوې جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې وویل چې د زورواکي په لور باندې تور لګولی او په ناحقه له کوره ایستلې ده.
بلګریم کومندان باید د سکتار دی د دیش کسانو سره زما ګوټ ننوت مسلحانه پیکاګانې راکټ ایکن شونکو پور سره وي دوه خویندې په یو شپه باندې یو سړی ته نکاح کړی. د دې طلاق هم نه دی اچول شوی او دغه لور زما مروا او دې بیچاره چې نیوځي پلار جانه ما باندې کفر شو ما باندې ظلم شو ما باندې جرم.
موړي ویل چې له دغې قضیې نږدې دوه میاشتې کېږي خو تر اوسه چا غږ نه دی اورېدلی. په دې کنفرانس کې یو شمېر مدني فعالانو هم خبرداری ورکړ او حکومت ته یې ویل که چېرې یادې قضیې ته رسیدګي ونه شي دوی به خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له سالم احمد سالی څخه اورئ.
له یمن څخه رارسېدلي راپورونه وایي یوه ځانمرګي برید کوونکي د دغه هیواد په جنوبي بندري ښار عدن کې په ځان پورې تړلي منفجره مواد منفجر کړي او لږ تر لږه 10 سرتیري وژلي دي. په پیښه کې ګڼ نور کسان ټپیان شوي دي. د یمن چارواکو نن وویل چې د برید هدف د سرتیرو هغه ډله وه چې یوې پوځي اډې ته نږدې د خپلو معاشونو اخیستلو لپاره راغونډ شوي وه. تر اوسه کومې ډلې د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی خو دا پیښه اته ورځې وروسته له هغې کیږي چې په دې پوځي اډه کې ورته حمله سوې وه او داعش ډلې مسؤلیت منلی و. په هغه حمله کې 43 سرتیري وژل سوي وه. دغه ښار د هغو ډلو په کنټرول کې دی چې د ولسمشر عبدالربو منصور هادي حکومت ته چې په نړیواله سطحه په رسمیت پیژندل سوی وفادار دی. ډیپلوماتان وایي د ملګرو ملتونو امنیت شورا به د فرانسې په وړاندیز هغې مسودې ته رایې ورکړي چې له مخې د سوریې حلب ته څارونکي لیږل کیږي څو د دغه ښار له محاصره سویو سیمو د خلکو وتل وڅاري او ورباندې راپور برابر کړي. خبري اژانسونو د ډیپلوماتانو په حواله راپور ورکړی. امنیت شورا به نن سهار غونډه وکړي څو د روسیې له مخالفت سره سره د وړاندیز سوي مسودې په اړه فیصله وکړي. روسیا چې د سوریې په جګړه کې د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ کوي د ویټو واک لري. په هغو ویډیویي کلیپونو کې چې تازه په ټولنیزو رسنیو کې خپرې سوي ښکاري چې خلک په داسې حال کې له لب څخه په وتو دي چې نږدې ورته ډزې روانې دي. یو وطن چې دغه صحنه یې عکاسي کړې وای دا هغه سیمه ده چې په پام کې وال حالب څخه د ملکیانو د وتلو لپاره بسونه ولاړ وای، خو اوس په مرمیو دوی هم په نشه کیږي. د حلب په ختیځ کې د یاغیانو تر ولکې لاندې برخو څخه د خلکو د وتلو لړۍ د جمعې په ورځ د اوربن د سرغړونو د ضد او نقیض ادعاو له کبله ټکنۍ سوه. د انډونیزیا چارواکي وایي د دغه هیواد د پوځ یوه ترانسپورتي الوتکه نن په ختیځ ولایت پاپوا کې نسکوره سوه او 14 تنه سورلي یې ووژل سوه. د انډونیزیا د هوایي ځواک درستیزوال اګوس سوپریاتنا په یوه ټلویزیوني مرکه کې وویل چې دا الوتکه له تیمیکا څخه 200 کیلومتره لرې وامینا ته روانه وه چې په پاپوا ولایت کې پر هوایي ډګر تر کښېناستو څو دقیقې وړاندې نسکوره سوه. د ده په وینا په الوتکه کې خوراکي مواد او سیمنټ هم بار وه. د 14 تنو مړی موندل سوی دی. سږ کال د انډونیزیا هوایي ځواک له څو ورته هوایي پیښو سره مخامخ سوی دی. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي امریکا باید چین پریږدي چې هغه بې چلوونکی امریکایي اوبتل له ځان سره وساتي چې د چین سمندري ځواک د چین په جنوبي سمندرګي کې ونیوه. ټرمپ پرون په ټویټر کې لیکلي باید چین ته ووایي چې موږ دا اوبتل بیرته نه غواړو، پریږدي چې دوی له ځان سره وساتي. ټرمپ دا خبره څو ساعته وروسته له هغې وکړه چې د چین او امریکا دفاع وزارتونو تایید کړی چې دواړه خواوې یوې موافقې ته رسېدلې څو دا بې چلوونکی اوبتل بېرته امریکا ته وسپارل سي. چین وایي چې امریکایي اوبتل یې د جمعې په ورځ د دې لپاره ونیوه چې د بیړیو او د هغو د پرسونل تګ راتګ ته خطر پېښ نه کړي. حال دا چې پرون د امریکا منتخب ولسمشر چین د دې کار په خاطر غندلی و.
خبرونه مو له ازادي رادیو څخه واوریدل. تاسو کولی سئ د خبرونه او د ازادي رادیو نور پروګرامونه په انټرنیټ کې چې ادرس یې azadiradio.com یا azadiradio.org کې واوري او هم وګورئ. وړاندې په خبرونه کې به واوري چې افغان حکومت وایي په روسیه کې د دغه هیواد د وضعیت په اړه د چین، پاکستان او روسیې درې اړخیزه غونډه به کامیابه نه وي. او د اروزګان سیمې چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې شاوخوا 80,000 جریبه ځمکه زورواکو غصب کړې ده.
اول موږ د پونتون د پاره ځمکه درلوده، هغه اوس د زورواکو ته خاصه غصب شوې ده. اول تاوان هم دا دی چې موږ پونتون تعمیر نه لرو په اروزګان.
او د کندهار د هوایي ډګر د 50 خزینه کارکونکو د موټر چلونکو قتل بعد د غول د نورو خزینه مامورینو پر فعالیت څه اغیز وکړي.
په دې پیښه سره په ورکت سره زموږ هغه میرمن چې د کورو څخه د باندې کار کوي یا هم په کورو کې چې د اوازې د اورېدو څخه ډېر خوشنسي
که تر پایه را سره ملتیا وکړي. دا او یو شمېر نور موضوعات به د ازادي راډیو په همدې خبرونه کې واورئ. اوس هم د دې خبری ټولګې د سر موضوع. افغان حکومت وایي په روسیه کې د دغه هیواد د وضعیت په اړه د چین، پاکستان او روسیې درې اړخیزه غونډه به بریالۍ نه وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن ازادي راډیو ته وویل د افغان حضور په هر غونډه کې چې د دغه هیواد د سولې او ثبات په برخه کې جوړیږي حتمي دی. په ورته وخت کې یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي چې له افغان چارواکو پرته د دغه شان غونډو جوړېدل د دغه هیواد په چارو کې مداخله ده او په دغه هیواد پر وضعیت کوم مثبت اغیز نشي لرلای. اجمل ترمان په دې اړه نور راپور لري.
بیا هم د افغانستان د وضعیت په اړه یو ناسته، خو دا ځل په دغه ناسته کې چې ډېر ژر به په روسیه کې جوړ شي افغان چارواکو ته بلنه نه ده ورکړل شوې. افغان حکومت هم د دغه ناستې په اړه خبرګون وښوده، وایي چې د افغانستان له ګډون پرته به د چین، روسیا او پاکستان درې اړخیزه غونډه کامیابه نه وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل هر هغه څه چې په دغه هیواد کې د وضعیت د ښېګڼې په برخه کې کیږي باید د افغانستان په مشرۍ ترسره شي. دوی له افغانستان پرته به د داشان ناستې بې ګټې او بې نتیجې وي. هر هغه ناسته چې د افغانستان د وضعیت په اړه کیږي باید افغانان پکې وي او د دوی په رهبرۍ جوړ شي. ټاکل شوی چې د افغانستان په اړه د روسیې، چین او پاکستان درې اړخیزه غونډه د روانې میلادي میاشتې په 28مه نیټه په مسکو کې جوړه شي. د بهرنیو چارو وزارت تر دې مخکې ویلي چې په دغه غونډه کې به د افغانستان د سولې او ثبات په اړه خبرې وشي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان ټینګار کړی چې بیجینګ په افغانستان کې د سولې او ثبات په خاطر له افغانستان سره په اړیکه کې دی. مسکو په وروستیو ورځو کې د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او منلې ده چې د داعش په وړاندې له وسلوالو طالبانو سره اړیکې نیولې دي. خو د ولسي جرګې یو شمېر غړي په دې باور دي چې د سیمې هیوادونه په ځانګړي ډول روسیا او چین باید د افغانستان وضعیت ته په پاکستان له عینکو ونه ګوري. عبدالقادر ځاځي وطن دوست وویل چې د چین، روسیا او پاکستان ناسبه له افغان چارواکو بغیر ګټوره وي او د افغانستان په چارو کې ښکاره لاسوهنه ده.
هیڅ څوک حق نه لري چې د افغانستان په نمائندګۍ باندې د افغانستان په سرنوشت باندې خبرې وکړي. موازه چې خپل افغانستان پکې حضور ولري، په کچرته دغه هیوادونه ځان ته غونډې کوي او په هغې کې افغانستان ته مشارکت نه ورکوي، په دفتر کې غندو او مخالفت کوو، دا ښه کار نه ده. دا د افغانستان لپاره هم ښه نه ده او خپل د دوی لپاره ښه نه ده. مستقیم لاسوهنه ده.
افغانستان تل ټینګار کړی چې د سیمې او نړۍ هیوادونه باید د ترهګرۍ په وړاندې جدي مبارزه وکړي او د دې لپاره اړینه ده چې له افغانستان بهر د ترهګرو مرکزونه له منځه یوړل شي. د افغانستان د وضعیت په اړه د مسکو، بیجینګ او اسلام آباد درې اړخیزه غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې نامنۍ په دغه هیواد کې پراخې شوي او د طالبانو تر څنګ یو شمېر نورو مخالفو ډلو او داعش هم په افغانستان کې خپل فعالیتونه پیل کړي دي. اجمل تورمن، ازادي راډیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
یو شمېر فرهنګیان او هنرمندان وایي په افغانستان کې هنر او فرهنګ د ملي وحدت حکومت ته په یو بې ارزښته کلمه بدله سوي او روانې جګړې او فرهنګ ځپنې ځای نیولی. دوی ټینګار کوي چې یو شمېر بهرني لاسونه په افغانستان کې په قصدي ډول د فرهنګ د له منځه وړلو لپاره هڅې کوي تر څو زموږ فرهنګ د جنگ تر سیوري لاندې راولي. خو د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي چې دوی د سینما، فرهنګ او هنر د پرمختګ په هدف یو شمېر طرحې تر لاس لاندې لري. نورحال د ابراهیم صافی پر راپور کې
یو شمیر فرهنګیان او هنرمندان دا ټول شوی او تر څو د ملي وحدت حکومت رهبرانو ته د جنگ له سیوري نه د فرهنګ او هنر د ژغورلو پیغام ورسوي. د دغه هنرمندانو له ډلې انجینر لطیف احمدی وای په کاراتو له حکومت څخه غوښتي چې د سینما، هنر او دغه شان ادبي او هنري فرهنګ د جنگ له سیوري وژغوري. خو د په وینا د یاد غوښتنو پر ځای فرهنګ ځپنه په قصدي ډول دود شوې ده. خاغلی لطیف وایي یو شمیر کورنۍ او بهرنۍ کړۍ د فرهنګ ځپنې په برخه کې لاس لري.
د ملي وحدت حکومت څخه دا ډول پوښتنې لرو دا دغه فرهنګ ځپنې عوامل واضح کړي. بې فرهنګه ښیښې مڼیو ته ترجیح ورکوي یا فرهنګي ټولنې ته؟ قومیت، سیاسي شعارونه او د بهرنیانو اشارې د دې لامل شوي چې زموږ کلتور په تیاره کې وساتل شي.
په روسیو کلونو کې د سینما، هنر او هنرمندانو ته د پاملرنې نه کول هغه څه دي چې د یو شمیر فرهنګیانو په خبره دوی یې له یو لړ ستونزو سره مخ کړي دي. دوی وایي د هنر او فرهنګ د ژوندي ساتلو لپاره یې له خپلو شخصي امکاناتو ګټه اخیستې او ټینګار کوي چې یو شمیر کړۍ شته چې په قصدي ډول غواړي دغه پدیده، دغه شان د رواني جنگ تر سیوري لاندې اوسي تر څو افغانستان له دغې لارې په تیارو کې پاتې شي او کلونه د جنگ په لمبو کې وسوځي. بلخوا د افغانستان د فرهنګ د بنسټ مسؤول او بنسټي ښودونکی فقیر میوند په دې برخه کې د رسنیو رول مهم بولي. دی وایي د افغانستان رسنۍ دي د فرهنګ د ستنو د بیا رغولو په برخه کې خپل رول ادا کړي.
دغه رواني جنگ د افغانستان دننه خپله د افغانستان پر ضد کارول کیږي. زه هیله من یم چې دا د رواني جګړې پر ځای د ملي وحدت حکومت د فرهنګ او هنر رواج کولو ته پاملرنه وکړي. پرته له سینما موږ نشو کولی چې په ټوپک او جګړې دغه هیواد وژغورو.
دغه فرهنګیان او هنرمندان دغه شان په فرهنګیانو، بنسټونو او په ملي شورا هم انتقاد کوي. خو آیا په رښتیا هم افغان حکومت د فرهنګ او هنر د ودې په برخه کې بې علاقې دی؟ د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست کمال سادات وایي دوی دغه پدیدې د ژوندۍ ساتلو او د سینما هنر د ودې، فرهنګ او ادبي پروګرامونو د پراختیا په هدف یو طرح برابره کړې چې راتلونکي کال به عملي شي.
در بخش فرهنګ افغانستان در هر
د افغانستان د فرهنګ په برخه کې چې په بیلابیلو برخو ویشل کیږي باید لازم خدمات ورته وکړو او مختلط شو. او همدارس موږ د 1490 کال لپاره یو طرحه جوړه کړې چې په هغه کې د بهرنیو فلم جوړونکو جلبول او د سینما لپاره په نوې ټکنالوژي سره د پروګرامونو جوړول دي. که زموږ هنرمندان او د سینما کارکوونکي وخت نه لري، زه په خپل د هغوی دروازو ته ورځم تر څو د هغوی حقوق مو پر ځای کړی وي.
دغه فرهنګیان وایي بهرني هیوادونه په دې هڅه کې دي چې د افغانستان فرهنګ له منځه یوسي او دغه هیواد د رواني جګړې په میدان بدل کړي. دوی ټینګار کوي چې باید افغان حکومت له هرې ممکنه لارې چې وي د فرهنګ د پرمختګ په برخه کې کار وکړي او پرې نږدې چې د افغانستان دښمنانې د جګړې د بدبختیو تر سیوري لاندې وساتي. ابراهیم صافی، آزادي رادیو، کابل.
آزادي رادیو له ونه تر ورځې پونه کې
د ورزګان ولایتي شورا وایي چې په دغه ولایت کې شاوخوا 80,000 جریبه ځمکه زورواکو غصب کړې ده. په ورته وخت کې د ورزګان ولایتي چارواکي هم دا څرګندونه مني او ټینګار کوي چې د دې غصب شوې ځمکې د بیرته راګرځولو لپاره پلانونه لري. په اړه یې نور جزئیات له ورزګان څخه شریف الله شرافت راکوي.
ورزګان یو د افغانستان له هغه نام نه ولایتونو څخه دی چې د مسلمانانو په خبره په ساعت پکښې کې خپل اوج ته رسېدلی دی. د ورزګان ولایت د ولایتي شورا رئیس امیر محمد بارکزي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ورزګان ولایت په مرکز او یو شمېر ولسوالۍ کې لوړپوړو چارواکو پخواني جهادي قمندانانو پر دولتي ځمکو باندې خېټه اچولې او د ځان ملکیت یې ګرځولې ده. چې په خبره یې د ورزګان ولایتي اداره په ورزګان ولایت کې یو جریب دولتي ځمکه هم اوس په واک کې نه لري. نوموړي وایي چې ورزګان ولایت کې زیاتره ولایتي ادارې د کرایې په کورونو کې د ځمکو د نشت له امله اوس ورځنۍ چارې مخ ته وړي. د ولایتي شورا رئیس امیر محمد بارکزي زیاته کړه
سوال موږ د پونتون د پاره ځمکه درلوده، هغه اوس ته زور وخت خاصه غصب شوې ده. اول تاوان هم دا دی چې موږ پونتون تعمیر نه لرو په ورزګان. موږ څو ځلې هم د دې ولایت د مرکزي ادارې سره د دې غوښتنه کړې وه چې د دې لپاره باید موږ ته صلاحیت حت راوستي.
بارکزی وایي چې په دې اړه د ورزګان ولایتي ادارې او مرکز کابل ته راپورونه ورکړي خو ولې هغوی تر اوسه په دې اړه کوم اقدامات نه دي کړي. له دې سره په ولسي جرګه کې د ورزګان د خلکو استازي عبیدالله بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې په ورزګان ولایت کې ځکه زورواکو ځمکه غصب کړې چې په خبره یې د دغه ولایت ولایتي اداره ضعیفه ده او غاصبین یې هم خپله د ولایتي چارواکو سره نږدې اړیکې لري. نموړي له دولت څخه غوښتنه وکړه چې ژر تر ژره د غزمکې د غاصبین څخه خلاص کړي او غاصبین د قانون منګولو ته وسپاري. شاغلی بارکزی وایي
د غمزکه په ډیراوه ټول سوالي کې او د تیر کوټ مرکز کې د انرژي د شتور توای د ټوبې چې د دې د کې سبسيډي دی.
په ورته وخت کې د ورزګان د ولی مرستیال عبدالواحد پټان هم د ولایتي شورا د غسرګندونې مني. وایي چې اوس په ورزګان ولایت کې امنیتي حالات خراب دي او کله چې په ورزګان کې امن سي نو موږ به ډیر ژر د ځمکو غاصبین د قانون منګولو ته وسپرو او ځمکې پورڅخه واخلو. نوموړي وایي چې دا ځمکې د پخواني ولسمشر حامد کرزي او د هغه نه مخکې رژیم کې غصب شوي دي. پټان زیاته کړه
چې غصب شوی دی هغه غصب خپل هغه غاصبین حکومت کې لوړو کړیو کې هغه کار کوو هماغه خلکو چې غصب کړی دی اوس هغه شاته دي.
شاغلی پټان وایي چې اوس یو شمیر ځمکې د غاصبینو څخه خلاصې کړي دي چې پکښې کې عملاً پارکونه او دې ته ورته د نورو دولتي ودانیو د جوړېدلو کار روان دی. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، ورزګان.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د کندهار د خزو چارو رئیس رقیه اسکزی وایي په دې ولایت کې د خزو امنیت تر ټولو ستر ګواښ هلته موجود تعصب دی. فرشتې جلالزی له میرمن اسکزی سره په مرکه کې له هغې پوښتنه کړې چې د کندهار د هوایی ډګر د 5 مامورینو او د هغوی د موټر چلوونکي قتل به د دې ولایت د نورو ښځینه مامورینو او زده کوونکو پر فعالیت څه اغېز وکړي. میرمن اسکزی وایي
په دې پیښه سره په ورکت سره زموږ هغه میرمن چې د کورو څخه د باندې کار کوي یا هم په کورو کې چې د اوازې د اورېدو څخه ډېر خوښنه شوي او ډېر په ورکت سره دردونکی غږ و.
ستاسو په نظر دغه 15 تنه ښځې د کندهار د هوایي ډګر ملکي مامورینو چې وژل سوي دي د دې عامل به څه وي؟
دا خو یو نو هغه ژغ دی چې په ورکت سره زموږ ټولې مېرمنې په دې ژغ سره متاثره سوي دي او زه فکر نه کوم چې په دې عمل سره زموږ خویندې شاتګ ته مجبورې سي یا هم په دې عکس العمل دی دوی خپل وظایف پرېږي.
تاسو د دغو ښځو د امنیت لپاره څه کولای سئ؟ یعنی تاسو حکومت یاست په کندهار کې، نو
دا خو زموږ وظیفه نه ده. دغه امنیتي ځواکونو وظیفه ده د امنیتي ملي په دغه بحث کې باید زیات توجه کړی وای همیشه، او دا خط سیر باندې زموږ دغه مېرمنې هر وخت للی باید دې نقطې ته متوجه سوي، او تر څنګ هم زما د امنیت قمندانې څخه هم دا توقع ده چې د دې عاملینې به دسکری که او ترسنگ هم وزموش حقا میرمنی چی پوزای خوبانی کمالتی میدی دی وظیفت دی خاص توجه و سرو که دی امنیت تا.
نو سبب پا داغ چلرم عوضه که چی کم اینجون مکتب تا دی یا کم شزی پا داغ لار بانگی دفتر تا دی، تاسی فکر کوی چی دوی دا پار بدا آسانه وی؟
آسانه خونه ده. ما مخی هم یه دوره کرد چی دا پا دیر کورونی پا طول شوز بانی ده یو بد جخی یا بد تاثیر بانی تاثیر وارد کرده، ولی شاید یو دوی روزی و دری روزی یه سکتا گیده سپا دی ما بانسکی، اما فکر نکوم چی طول اینجونی جی پا مکتب چی دیده مکتب اخبال مکتبون دی یا شاید تک وکی یا هم دیزرون شکی، ولی دیده حالات سر مرش باید دانه عدد کو دان یال کو په ټول سیز کې چې په افغانستان کې جنگ روانه جګړه روانه دي او زموږ ځوان نسل به په دغه کې لوی سو باید چې موږ مقامت ورته وکړو او تر څنګ خپل وطن مجبوري او د خپل وطن ناخوالي او د دې بېسوادي او د بدبختي چې موږ ټول نن ورځ سره لاس کړو باندې باید دې ته پات ټکی شي.
اته ځې سایبه تاسو په نظر دغه واقعي چې په څلرم موضوع کې وسو دا به یو تروریستي عمل وي او کبدا د شوزو د کار سره دغه مخالفت؟
دا په نظر باندې د شوزو د کار کول سره مخالفت دي چې یو تروریستي عمل هم کېدای شي.
یعنی فکر نه کوي چې دا باید دغه د ټولنې د فرهنګي مسایلو په خاطر به یو څو نفر راولر کړي دي بیرجري او کله به دا
کومه خبره ده؟ یوازې خدانه مو اوس موږ ډېر وخت کې هم په تیر کلو کې درلودل، خو بیا هم دې خپل همت خپل مورال د لاس نه ورکی او باید چې ورې نه کې د حالات سره باید عادت سو او تر څنګ هم باید موږ مقاومت وکړو.
اڅک دې سایبې تاسو سره داسې ارقام شته چې موږ ته وایي چې په دې وکال کې څومره ښځې په کندهار کې وژل سوي یا څومره د ښځو سره تشدد سوي خشونت پیښې څومره ثبت کړي دي؟
خوشنط پیش خود دیر خوشنط پیش خود تقریبا نه اوی قسیم وزلو چه اگر دیر عوامل مختلف و چه پا میراس نور کول و پا بده کول کول و ترتنگ هم پا کچه مور مدول و ولور ولور و میراس نور کول و او حقا از مورون چه پنشی تو کبانی روش و مرمانی پا شکایت را غلی ترتنگ هم کورنه تاثر خوالی در شوز لخوا پا شوز بان تاثر خوالی ولی دا ساشکال اولانی پیش و چه پا کندهار که در توریستی عمل در شوز مقابل که جره
پا کندهار که ساش پا نظر در شوز دو پارا لوی خطر چه دی در امنیت در تنگ؟
در امنیت در تنگ زما پا نظر بانی لوی خطر مجد آقا کلتوری مشکلات رو که چی دی کلتوری مشکلات نوائی دغه تبعیض موږ د ورونو د ښځو په مقابل کې نه وای دغه عکس العمل به نن ورځ ترسره کېدلی نه. دوی هغه مېرمنې وې چې دوی د ښځو په تلاشۍ کې کار کاوه، یعنې هغه مسافرینې ښځینه چې دوی سفر درلود هغو به دوی تلاشي کولې چې د خپل وطن په خاطر باندې د خپلو خویندو سره دوی وظیفه ترسره کوله.
د کندهار د ښځو چارو رئیس رقیه اڅک صاحبه.
جوان سری کسا پولیس و جلسوی دی
سکر و سرسکیو نه با جه سکر مریض را غی
آزادی
خزین نه پسر اجازه نور که چه دوت باشی تسکره وخی
دلانا فیصله و منگولا وقت در شری
پوهنه
مون په مکتب کې د باران د پاره بنای نشته، مون په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. ازادي رادیو 1290 منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه 15 څپه.
اوس هم کندوز ولایت زو په کندوز کې پرسه باندې اوس او کورونای باندې د مرکزی حکومت لخوا د نغدو مرستو لړۍ پیل شوه. د مرستې پر هغه کورونای باندې وشل کیږي چې د کندوز په دوهم ځل سقوط کې د خپل کورونای غړي له لاسه ورکړي او یا هم ټپیان شوي وي. په دې اړه زموږ همکار اجمل آرین له سیمې څخه نور حال راکوي.
په کندوز کې د شهیدانو او ټپیانو پرسه باندې اوس او کورونای باندې د نغدي مرستو ویشلو پروسه پیل شوه. د کندز د سیمایزو چارواکو د خبرو پر بنسټ چې د ولسمشر محمد اشرف غنی فرمان لمخې د دې ولایت د ورستۍ پیښې د قربانیانو له کورنیو سره څه باندې 50 میلیون افغانۍ نغدې مرستې منظور شوي دي چې دغه نغدې مرستې پر څه باندې 200 کورنیو باندې ویشل کیږي. د نغدې مرستو ویشلو پروسه د شنبې په ورځ له غرمې وروسته له کابل څخه د راغلي پلاوي او د کندز سیمایزو چارواکو په حضور کې د دې ولایت د چاپیریال ساتنې ریاست په انګړ کې رسمان پیل شوه. د کندز دیوالي ویاند سید محمود دانش له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې د دغه ولایت په دوهم ځل سقوط کې 232 تنه ملکي وګړي شهیدان، همدارنګه 538 تنه ملکي وګړي ټپیان شوي وو. ښاغلی دانش زیاته کړه چې له دغو نغدي مرستو څخه د هر شهید کورنۍ ته 1,00,000 افغانۍ او د هر ټپي کورنۍ ته 50,000 افغانۍ ورکول کیږي.
مبلغ کمک 50,100,000 افغانۍ میرسه.
دغه مرستې څه باندې 50 میلیون افغانۍ دي چې پر څه باندې 200 کورنیو باندې ویشل کیږي. د هر شهید کورنۍ ته 1,00,000 افغانۍ او د هر ټپي شوي کورنۍ ته 50,000 افغانۍ ورکول کیږي.
برای کسایی که زخمی شده مبلغ 50,000 افغانۍ توزیع میشه.
په ورته وخت کې د قربانیانو کورنۍ چې د دغو نغدي مرستو ترلاسه کولو په هدف د کندز د چاپیریال ساتنې ریاست ته راغلي دي، خوکي څرګندوي چې حکومت د دوی لپاره نغدي مرستې په پام کې نیولې دي. دوی همدارنګه له حکومت څخه د سرپنا جوړولو لپاره د نمرو غوښتونکي هم دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د هغه پریکړه لیک پر مسوې دی رای اخلي چې له مخې د سوریې له حلب ښار څخه د ملکي وګړو د وتلو چارې د ملګرو ملتونو څارونکي تنظیموي. له حلب څخه د ملکیانو د وتلو پروسه چې مخکې پیل سوې وه په سیمه کې له اوربان څخه د سرغړونې د تورونو له امله ځنډېدلې ده. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکز څانګې راپور نوریاس نوري وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د فرانسې لخوا د وړاندې شوي پریکړه لیک د مسودې له مخې د ملګرو ملتونو څارونکي حلب ته استول کیږي چې د دغه محاصره شوي ښار څخه د خلکو د وتلو پروسه وڅاري. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن دغه پریکړه لیک پر مسودې رایه واخلي. له بلې خوا راپورونه وایي چې پر یوې نوې موافقې خبرې شوي چې له مخې د حلب له ختیځ او دو کلو څخه چې یاغي وسلوالو محاصره کړي ملکي وګړو او پاتې یاغي وسلوالو ته د وتلو آزاد دالان پرانیزي. د دغه پریکړه لیک مسوده د روسیې چې د ویتو حق لري او د سوریې په جګړه کې د دې هیواد د ولسمشر بشار الاسد ملاتړې ده له مخالفت سره سره رایګیري ته وړاندې کیږي. د دغه پریکړه لیک مسوده د ملګرو ملتونو له سرمنشي بان کې منڅخه غواړي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو څارونکو چې په سیمه کې دي د حلب له محاصره شوو سیمو د خلکو د وتلو او هم په حلب کې دننه د ملکیانو د ساتنې پروسه سمه بې پرې او مستقیمن وڅاري او راپور امنیت شورا ته وړاندې کړي. دغه پریکړه لیک هم داشان له بانک منڅخه غواړي چې دغه پریکړه لیک له تصویب وروسته په 15 ورځو کې د هغه د عملی کېدو په اړه امنیت شورا ته راپور ورکړي. د شنبه په ورځ په حلب کې په زورګونو ملکي وګړي او د یاغي وسلوالو پاتې شون دي ته انتظار و چې د وتلو پروسه چې یوه ورځ مخکې درېدلې وه بیرته پیل شي. د سوریه حکومت دغه بهیر چې روسیه او ترکیه پرې موافقه کړې وه وروسته له هغې ودرو چې په سیمه کې له نافذ شوي اوربند څخه د سرغړونې ضد نقیضې ادعاوې وشوې. په حلب کې دولتي ځواکونو د شنبې په ورځ د غراز د اول وار لپاره خلکو ته اجازه ورکړه چې پر غونډۍ پرته تاریخي کلا وګوري. د حلب ځینې برخې په وروستیو کې د سوریې د دولتي ځواکونو لاسته ورغلې دي. د مارینا الحنش په نوم یوې ښځې رویترس ته د خپلو سترګو لیدلی حال داسې بیان کړ: زه بیریدم چې دلته راشم، خو دوی وهڅولم او دلته یې راوستم. ما هیڅ څه پیدا نه کړل. که دغه کلا له پوځ سره نه وای تاسو به لا ورانه لیدلی وای. د عبدالسلام په نوم د حلب یوه اوسیدونکي رویترس ته په ژړغوني آواز وویل: دوی زموږ د ماشومتوب خاطرې له منځه یووړې. موږ دلته په ماشومتوب کې د فوټبال لپاره راتلو. دلته یو جومات و چې هغه هم ویجاړ شوی دی. خلک حتی له اروپا د دې ساحې کتلو ته راتلل. دلته هر څه وو، خو اوس له منځه تللی دي. هیڅ شی یې روغ نه دی پریښی. فرانسې د پریکړه لیک دغه مسوده د شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر ټولو غړو وویشله او هغه د دې یادونه کوي چې په محاصره شوي حالت کې دې ته په پام سره چې په لسګونو زره کسان مرستو او ایستلو ته اړتیا لري هلته بشري وضعیت ډېر خطرناک دی. دا سمدستي نه ده روښانه چې روسیه به د دغه پریکړه لیک ملاتړ وکړي، خو په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر ویتالي چورکین ویلي چې د فرانسې لخوا د وړاندې شوي پریکړه لیک د مسودې په بیړه د څارونکو د ګمارلو په ګډون د متن ځینې برخې د پوښتنې وړ دي.
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د هغه پریکړه لیک پر مسودې رایه اخلي چې له مخې د سوریې له حلب ښار څخه د ولسي وګړو د وتلو چارې د ملګرو ملتونو څارونکو تنظیموي. درنو اوریدونکو، د محل په افغانستان کې د ماسپښین 2:30 بجې شوې ناجیه ساپي استودیو ته راغلې ده. د دې محل لاند کورنۍ او بهرنۍ خبرونه اوروي.
ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په راتلونکي غونډه کې د افغانستان د وضعیت په تړاو د ملګرو ملتونو د سرمنشي بانک کې مون د ورستي ریپورت په اړه بحث وکړي. د کندهار هرات په لوی لاره فراه کې یو مسافر وړونکي بس موټر له یو ټانکر سره ټکر کړی چې 14 تنه مسافر پکې وژل شوي او 34 ټپیان شوي دي. د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو کرکټ ملي لوبډلې سنگاپور کرکټ لوبډلې ته ماتې ورکړه. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر سلیمان سویلو وایي لږ تر لږه 15 تنه په دغه هیواد کې د وروستۍ بمی چاودنې په تړاو نیول شوي دي. له یمن څخه رارسېدلي راپورونه وایي چې یو ځانمرګي برید کوونکي د دغه هیواد په جنوبي بندري ښار عدن کې په ځان پورې تړلي منفجره مواد منفجر کړي او لږ تر لږه 10 سرتیري وژلې دي. او ډیپلوماتان وایي د ملګرو ملتونو امنیت شورا به د فرانسې په وړاندیز هغې مسودې ته رایې ورکړي چې له مخې د سوریې حلب ته څارونکي لیږدول کیږي سو د دغه ښار له محاصره شویو سیمو د خلکو وتل وڅاري او ورباندې راپور برابر کړي.
اوس هم اقتصادي خبرونه له مرزي احمدزي څخه واورو او ورپسې اونیز پروګرام روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اوریدلی سي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسؤلان وایي چې د بارونکو لارو د نه فعالیت له امله د افغان حکومت اقتصاد ته په میلیونونو ډالر زیان اوښتی دی. د دغې خونی مرستیال خانجان الکوزیر یک شمې پورس ازادي راډیو ته وویل چې له بارونکو موټرو څخه د غیر قانوني پیسو اخیستل، د ښاروالۍ ټکس، د ښاري خدمتونو فیس، ترانسپورتي ټکسونه او په ګمرکونو کې ډول ډول محصول تحویلول د هغه ستونزې دي چې د بارونکو لارې ټولنې له امله خپل فعالیت درو افغان حکومت څخه غواړي چې د غیر قانوني اخاذيګانو مخه ونیسي او له بروړونکو موټرو څخه د قانون په چوکاټ کې پیسې واخیستل شي. د افغانستان د بروړونکو لارو ټولنې له تیرې دوشنبې راهیسې کاري اعتصاب کړی دی او په پام کې دی چې نن دغه اعتصاب پای ته ورسیږي. په کونړ ولایت کې به ډېر ژر د لرګیو د پخو موادو د لیږد پروسه پیل شي. د کونړ د والی بیان عبدالغنی مصمم د یکشمې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې خبرې دوام لري سو پرته له ګمرکي محصوله کړکۍ، دروازې، مبل او فرنیچر او نور پاخه مواد له یو ځای څخه بل ځای ته انتقال شي. له دې مخکې په کونړ کې پخو موادو ته اجازه نه ورکول کېده چې له یو ځای څخه بل ځای ته انتقال شي. د کونړ د والی بیان د معلوماتو له مخې په دغه ولایت کې زیات شمېر ځنګلونه موجود دي او هم په سلګونه د نجارۍ فابریکې فعالیت لري. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بجه قزاقي وړه 1190 افغانۍ، یو بجه پاکستانی وړه 1180 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلوي بوجۍ 2400 افغانۍ، د وریځ یو درې نیمنۍ بوجۍ 1550 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1200 افغانۍ او په کابل کې 1 لیتر پترول په 46 او 1 لیتر ډیزل په 43 افغانۍ پلورل کیږي. او په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 68 افغانۍ او 20 پوله، یو یورو 78 افغانۍ او 90 پوله، یو انګلیسي پاونډ 2 افغانۍ او 90 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ او 50 پوله، زر ایراني تومان 14 افغانۍ او 20 پوله او زر پاکستاني کلدار 415 افغانۍ. د خبرونو پای.
روغتیا د ژوند شتمنی.
سلام به برنامه صحت سرمایه زندگی با میزبانی ما فرشتن دا خوش آمدین. چنانده های زیز چون هوا سر شده و بیماری های موسمی ریزش و گلودردی هم بیشتر شده دا این برنامه روی امی مسئله صحبت میکنیم. چنانده های گرامی دا این برنامه دکتر صاحب سید امین نوری متخصص گوش و گلو مهمان ما هستند تا دا این مورد صحبت کنند. اما قبل از اینکه دکتر صاحب صحبتشان دا مورد مرض گوش و گلو آغاز کنند به گزارشی که دا این مورد تهیه شده گوش میدهیم. گلودردی و سرماخوردگی یکی از بیماری های شایع فصل سرما است که با شروع شدن این فصل مردم با آن بیشتر مبتلا می شوند. برخی از دکتران متخصص می گویند گلودردی و سرماخوردگی یک بیماری ویروسی بوده و بیشتر آلودگی هوا و هوای سرد زمینه را برای بروز این بیماری ها نزد افراد مساعد می سازد. دکتر پرویز اقبال متخصص امراض داخله در صحبت با رادیو آزادی گفت گلودردی و سرماخوردگی معمولا با خستگی، احساس سرما، عطسه و سردرد نزد افراد آغاز می شود. دکتر اقبال در مورد این که این بیماری چگونه از یک شخص به شخص دیگر انتقال می‌یابد چنین می‌گوید
وقتی که محیط مملو باشه امراض گلودردی مستقیما توسط تنفس مریض مبتلا می‌سازد و دیگر امراضی که سبب گلودردی میشه و اسبابشان است که ما شما ببینیم ویروس ها هستند و آلرژی این روزا و مستقیما از یک انسان به انسان دیگر سرایت میکنه. اگر در خانه ما شما تعداد زیادی در یک اتاق نشیمن بشینه اینمی محیطی که ما شما زندگی میکنیم افراد زیاد اگر یک مریضشان هم به گلودردی مواجه باشه سلفه کنه یا عطسه بزنه مستقیما میتونه که یک دیگر مبتلا بسازه.
دکتر اقبال میگوید اگر به بیماری زکام یا سرماخوردگی به وقت معاین آن رسیدگی نشود فرد مصاب به زکام به بیماری های دیگر مانند گلودردی سینه و بغل نیز مبتلا می شود. به گفته شماری از دکتران متخصص زمانی که فرد مصاب به سرماخوردگی و گلودردی می شود باید از مایعات گرم استفاده کرده، لباس گرم به تن نموده و از ماسک نیز استفاده نمایند. دکتر پرویز اقبال در این مورد میگوید
باید در خانواده ما شما باید حداقل از 4 نفر در یک اتاق میشیم من زیاد نخوابیم و در ضمن اگر کدام مریضی که گلودرد بود سلفه داشته کوشش کنه که در پیشتوی مریضای دیگر چون طریقه سنت ما شما هست وقتی که ما شما سر دسترخان میشینیم روی خود دور میکنیم که خدا نخواسته این افرازات بینی یا افرازات دهن که هستی در سر غذا یا در تنفس دیگر سرایت نکنه. از این خاطر به این موارد ما شما باید بسیار زیاد فکر کنیم و محیط خدا پاک صفا نگاه کنیم. خدا باید پاک صفا و مریضی که گلودرد باشه باید حداقل کوشش کنه که در یک اتاق دیگر باید زندگی کنه، بینی خود همیشه انشاف کنه، از غرغره استفاده کنه و حداقل به یک دکتر مالج باید مراجعه شود.
این دکتران همچنان تاکید میکنند که هرگاه فرد مصاب به سرماخوردگی به گلودردی و سینه و بغل هم مصاب شوند باید ادویه‌ای که از سوی دکتر متخصص برای آنها داده میشود به خصوص آنتی بیوتیک باید آن را به گونه منظم بخورند. خب شننده های عزیز گزارش یک جا شنیدیم. حالا شما هم اگر در این مورد کدام سوال دارین میتونین با شماره های 07822755 07992 2350 در تماس شده و سوالاتتان را با دکتر صاحب شریک بسازین. دکتر صاحب نوری میشه در مورد امراض موسمی ریزش و گلودردی معلومات بتین که چی نوع یک بیماری است؟
اولتر احترام و سلام و احترامات خود را خدمت شما گرندگان محترم رادیو آزادی و تمام شنوندگان محترم رادیو آزادی تقدیم می‌دارم. قسمی که شما بر شما معلوم است در هوای سرد امراض ویروسی بلخصوص امراض ویروسی ریزش و به تعقیب آن میشه که گلودردی یا التهاب بلعوم و تانسل را هم به همراه خود داشته باشد و در بعض حالات قسمت پایین‌تر گلون که به نام هنجره یاد می شود و شزن یاد می شود آن جایی که از آنجا هواز بیرون می شود آن را هم مصاب بسازند که هر نوش باز نظر با مصابیت خودش نام خود داره. مثلا اگر التهاب در بلوم باشه به نام اکیوت فرنجایتیس که اصطلاح تیبیش هست یا التهاب حاد بلوم در صورتی که به شکل حاد باشه که معمولا به شکل حاد می باشه. اگر التهاب در تانسل باشه به نام اکیوت تانسلاتیس یا التهاب لوزه ها حاد لوزه ها به آن اطلاق می کردن. و در صورتی که هنجره و اپیگلوتیس یا مزمار دچار التهاب شده باشد به نام اکیوت اپیگلوتایتیس و اکیوت لارنجایتیس، و اگر التهاب هنجره و شزن را هر دویش مصاب کرده باشد به نام اکیوت لارنگ و ترخ برانکایتیس یا کروپ برش گفته می شود، که معمولا در اطفال خرد مرض کروپ یا امی التهاب هنجره شکل وخیم داره، به خاطر از این که هنجره اطفال نظر و هنجره که آنها فرق دارن، و او فرقش است که یک خواه از نظر قطر خردتر است و نظر ای که فرط اساسیت داره هنجره از، یا به خاطر از این کمترین پندیدگی و التهاب سبب بندش طرق تنفسی می شود. به همین علت است که التهاب حاد هنجره یا خراسک در اطفال انظار خوب نداره و بهتر است که به موقع به دکتران برده شود. دیگه به صورت عموم در موسم زمستان و هوا که سرد می شود تابستان، معمولا امی امراض طرق تنفسی علوی بلخصوص رژزه شد کن، بعد التهاب بلوم و هنجره و شزن زیادتر دیده می شود.
تشکر دکتر صاحب. علائم گلوندردی چی است؟ یک فرد چطور بفهمد چی مشکلات به بار میره؟ خب قبل از اینکه سوال مرا پاسخ بدین، البته شنونده همیشگی ما جمعگل خوشخوی روی خط هستند. سلام علیکم خوشخوی صاحب.
سلام علیکم فرشته جان، خوب هستین؟ بخیر هستین؟ همچنان برای میمان عزیز شما دکتر صاحب محترم احترامات تقدیم است. البته برای ما دو سوال خلق شده.
بفرمایید.
یک سوال اینی که ریزش تنها در فصل زمستان می باشه، بعضی مردم ما می بینم و یا سر خود ما هم تیر شد که در اوقات بهار تابستان و خزان، یعنی مای میزان تا مای قوس، هم دای وقت ریزش می باشه. یکی و دوم هوای آلوده در شهر ما و شما بسار هوایشان امی هوای سر فضای چار یک قسم آلوده معلوم میشه بخاطر که بسار جات یم بالای رزش یا گلوندردی تاثیر داره، و اگر تاثیر داشته باشه در مشکل داره یا تاثیر احسان داره، و اینمی معلومات اما میخواستم که رزش بالخصوص امی
سلامت باشین خوشخوی صاحب، زنده باشین. بفرمایید دکتر صاحب.
محترم خوشخوی صاحب، اول از همه سلام بر تقدیم میدارم، سوالات بجاب ارائه کردین. ریزش نظر به نوش فرق میکنن، یکی ریزش های حاد است و دیگر ریزش های مزمن است. باز نظر از نظر عامل هم ریزش ها متفاوت می باشند. یکی ریزش های عادی است که به نام ریزش ما معمولا برش می کنیم، یکی ریزش های اساسیتی است و دیگر انواع هم داره که قدر وقت نیست که کل شما برتون تشریح کنیم، ولی صرف فهمی خبرتون گفته می تونم که نظر به نوعیتش فرق می کنه. یکی ریزش های عادی است که اون ما شما معمولا ریزش میگیم، یکی ریزش های اساسیتی است که به نام الرژیک رینایتیس گفته می شود، و الرژیک رینایتیس و ریزش اساسیتی می تونه که به شکل موسمی باشه، یعنی در یک موسم خاص بالخصوص در موسم بهار و خزان دیده می شود، و یا که در تمام سال دیده می شود که او را برام پرینیل الرژیک رینایتیس یا ریزش تمام سالی که در تمام سال او دیده می شود. دیگر ریزش های موسمی است که معمولا در تابستان و خزان و بالخصوص در نزدیک های زمستان پیدا می شود، که معمولا شکل ویروسیش می باشد و این به نام کامن کولد یا کروزه یا گفته می شود، و این و ریزش باز کاتگوری ریزش اساسیتی فرق دارد و تداویش هم فرق می کند. بخاطر از اینکه در ریزش اساسیتی معمولا ما یک عامل مساعد کننده و تحریک کننده داریم که معمولا او میشه که یک تعداد چیزای بویدار، مثلا عطر است، بوی گل است، گرد و خاک است، پولن یا گرد گل و درخت و چیزا میشه باشه، و یک تعداد خوراک باغ مثلا خستباب، مثلا تخم است، لوبیا است، کچالو است، ده این چیزا ممکن درش رول داشته باشه. ولی در ریزش موسمی که معمولا به ما نام کامن کولد یاد می شود، ده او معمولا آفات ویروسی رول دارد که او معمولا باز در زمستان زیادتر دیده می شود. نظر به دیگه
حاجی گل، برادر ما حاجی گل فریادی از ولایت هرات روی خط هستند. سلام علیکم حاجی صاحب.
سلام علیکم،
خوب هستین؟ خوش آمدین به برنامه حاجی صاحب، بفرمایید.
اول دو سلام هم در زدین دو طول اولیدون کرتون، سلام علیکم باید دکتر صدر
سلام اینو برم.
سلام خدمت شما هم، بفرماین.
پشتی پویگم.
آها بگوین.
پشتی پویگم.
بله بله پویگم. آره رو جبا چه تا تاسانه وی تنگلیسی پوری خود خدمت که نور نو چویم در
که. نه دفتر سر 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 سر
و با خبرو رکا داغا موقعات دلک تغییر وار که غاق ده صاف نرسی جار رسی.
صدای رادیوشان بلنده، صدای رادیو تنه کم کنین با دست سوال تنه بگوین. آلو بگوین.
میره بانین سر بله آو نماسه
وانتا ایمان پدا بزرگی پشنا که دانه رو باشه یو نیم کسی ره نگه
اجیسه محترم دغه رادیو غږ دی ورو که غږ دی صاف نه رسی مخته
رادیو کاټه
کنه او رادیو رادیو आवाज ورو که څه چې تا غږ و اوریدل شي بله
اوره
او اوره موس شاید درد ورسره کوي
یه
خیلی کنشی نگه چیزی نمیشنه چیزی نمیشنه حاجی صاحب غایی دسته این آنقل خیر ده چه مطلب میواخست تازه با تا تا معلومات در کنم
بفرمایید دکتر صاحب بفرمایید.
حاجی صاحب محترم بعض وقت دستونی درد که دهشی ده پکوی درد سا تړلایوی دیغه تړیواله علت داده چې یو نو مرض ده په نام د روماتیک فیور یا روماتیزم لافات چې دستونی دی وجه نه پیدا کی نو په دوه صورت کې یو نو انتان ده په نام د بیتا امیلاتیک استرپتوکوکوس گروپ ای که داغه میکروب لکه دا انسانان چې بلا تشبیه نمونه لیدی داغه سی میکروبون هم نمونه لیدی که داغه نوم چه ما ده دوغ میکروب واخسته که داغه نو میکروب دستونی ده درد بلخصوص ده تانسل ده التهاب سبب شی په دو صورت که ده یو تعداد روماتیزمال آفاتو چانس پا وجود کشته ده چه دوغو جمله چخه یو ده مفاصل التهاب ده چه بنامه ده ارترایتس روماتیک ارترایتس ورته ویرکی بل پا قلب که بعضی وقت که دهشی یو تعداد مرزون کاردایتس ورته ویهی مثلا ده والونو یا ده قلبی والونو ده دو چار دو سبب که چوقه تا میترل سینوز زیادتر اما معمول که خون معمولا پا طول کاردایتس پا نامه یا دیگی یا پا دماغو که مثلا سین ده نمسکوری ورکی وی یا پا گردو که پا نامه ده گلومرولانفرایتس یا ده گردو التهاب منسترت لای نو پا دی اساس مگویلی شو چه دستونی درد خصوصا دغه نوع میکروب چه پا نامه ده بیتا امیلاتیک استرپتوکوکوس گروپ ای یه سبب ده دستونی درده شوی بی دغه چلور پینزه مرزونه ده دی وجه نه پا آینده که سیر تا پیخیده شی چه یو علت چه مگو بعض وقتونی عملیاتی او هم دغه خبر ده چه پوگو مریضانو که چه ستونی درد تیر کرده بی او بیا پوگو پوینه که ایو خاص ماینات ورته کی چې دغه مخته دغه وین ماینات مختخې چې دوه سیړي دغه نوو میکروب مخه تیر کړای دی نو بیا مخته د معلومیږي یا داس مخ چورت وایله شو چې را کې دای شي دغه دغه پخې درد او یا د ګردو تکلیف یا د زړه تکلیف یا د دماغی بعض ما چې درته چې سندنم سکوري په نامه یادی کی دغه مشکلات کې دای شي د دستونی د درد وجې وینو په دې خاطر بیا موغه تانسر کړای شي عملیاتم کو چې دغه عملیات ګټه به دای چې د پښلفت د روماتیزم جلوگیری شد تا که دایشی پخپل از روماتیزم ده میانزد ورلو سبب نشید.
دکتر سب یک دوست دیگه ما روی خط هستن بعدن. بله سلام علیکم. تشکر سلامت باشین. شما خوب هستین بفرمایین.
داغا پشتو خونه پرسه خونه سمای پشتو ویلسن داغا یه وقت میده زگار یه غیر میمون داغا بازاد شب پشتوی و دا زگار مخوشی داغا و دا چیست و نروغی را پیرسه و دا داغه ست د ډاکټر مې داغه یل د چې داغه وڅنګ وکم خو ځان نو په پارڅ باندې نه پیګم
اجي سمو بکا نو مبارک دې چای ده او د جګر خو دې کوم ځای د کوم قسمت جګر دې خوښین
دا تاسو یو وخت مې غیر وې سره ډیر غږ باز ما نو بس مې غیر مې ته پګېش کې بل دار کم څه چې وځم داغه شپ شپ د جګر نه مړی چی باز دوایی فواخم پایدان نور تا گی نو نیمه داست روزگام آلاد دا چوری اولو سواری
ستا تا تا چه مشکل در کیوی جوری و خوری مثلا چه مشکل در کیوی تش جوابی چی که چه مشکل شتا درد دی پو نا پو طرف تر کزی نکزی چه مشکل دی
والا دا غا چی یه لما باز دا غا سو رزی چی باز دا غا رکمی خوستون در پیش
آج سه محترم گرچه مون موضوع خود استونی در بود
موضوع مرد بس ما گوش گلو رست
خود بازم. هم پر ترتیب که چیره تا لکه چه وده وی چه چای دی پورتا کردی دی و پاس دی پورتا کول و تا تا مثلا دی ملی درد و کار تا دی پکو درد که اگه که ده معمولا آقا اشخاص چه خوصا لگ سنی موسین وی یا تاسی متوسط سنی وی نو درانده وزن پورتا که که داشی بعض وقت دی ملی دردون و تا پیدا چه سیاتیک دردون و ارتویل که گی دوی پارخه تداوی داده چه اول خود تاسو کوشش وکئ په عمومي ډول هر څوک چې وي په هر سن کې چې وي خصوصا چې سن یې لږ د 10 سالو ته نلوړ شو چې د غار شي پورته کوي په ملا باید کوز نشي نو کوشش وکئ چې په پوک کې په کټ کو بیا یو شای پورته کا اول خو ډیر درانه شای پورته نه کو بیا کومه ضرورت کې شای چې پورته کیم نو په داس ترتیب پورته کو چې اول په پکو کینی ورته بیا شای پورته کو نه داسې پورته نه کو چې ملا ورته کوزه کو شای پورته کو چې بیا په کو صورت کې دسک فقری پرولاپس کو دغه وجه نه سیاتیک دردونه پیدا کی او دغه دردونه د پوتره تم د دوام کا او تداوی کې نو معمولا مربوط اورتوپیدی او جراحي اعصاب کی په عمومي ډول مطلب یو تعداد ورزشونه ورته وکړه او استراحت وکاو په شخ ځای څملی یعنی په چپرکټ داس چپرکټ چاغه سپرینګي وي داس باندې څملی او توشکه ډیره نرمه په داس نرم ځای باید څملی په امور شخ ځای باندې څملی نو ان شاء الله ولګ دلنجزي کې او د درد مسکن وخوري ک بیا چیرې کنشي نو بیا دغه مربوطه ډاکټران چې مونږونه واسطه لغه مشوره وشي مساج او ټوکر ګرم د شون مرته ګټه کوم
تشکر ډاکټر صاحب فکر میکنم یک دوست دیگه ما روی خط هستن بله شنونده ما از ولایت زابل روی خط هستن بله سلام علیکم
ډاکټر صاحب ما بخپله د چپ اوږه داسي یو دوه کال کیږي توره د باسا تروار نه ورکی دادم ډاکټر صاحب سره دغه غرض دار چې مریض ده
رنگ څومره وخت کې چې ترشه وای دی او دا ضربه د خوړلې و نور ځای نه وینه د پوزه دی وینه کا کنه کا خوله کې دی وینه مینه پیدا کی نه پیدا کی نور څه مشکلات ورسره لري کنه لري که صرف رنگ د ستور یو تور وی یو د شینچک وی او څومره وخت کې یو زیاتی کمی د پوستکی نه لوړ دی یا کې پوستکی سيو شي نه
لا دا بس دا چپ ولی و یخ کمی بار دست پر داو زایی و بالا دست تور است بس اغراسی بس تور دا دیر دوار نیو مکوری بس نسه نیزی
پوسته که نخو پورتا نه دا پوسته که شایو شایی
نه پوسته که یم تور دا بس که یخ کی دیر درد که دکتر ساد
صحیح شو تشکر
تشکر
گران اورور دا کم شای چطاو و که داشی و جلدی آفات وی او قابل د تشویش نه دی که چیرې خوریدون کوي یا کومازار در کوي در کا خارخ در کنید اول د جلدی ډاکټرانو سره په ورسره تماس ونیسئ نو کېدای شي دغه مشکل وګری عموما به جنجال ده ان شاء الله کوم مشکل نه لري ځان ما سرګردانه و ډیر او بس پدا رنگ باندې قناعت وکا او زو پیسې وه د ډیر زیات ما مصرف وا او که چیرې خو نه کړه وینه بیدنه ورسوي پوز نه دی وینه لاړ شي خلې نه دی وینه لاړ شي بیا په کار د چې ور داخلي ډاکټرانو سره مشوره وکړي چې کوم دی وینه تکلیف نه وي بعض وخت وینه په تکلیف کې شنه لکه پیدا کی
شنونده های عزیز موضوع مورد بحث برنامه ما موضوع ریزش گلوندردی است اگر تماس بگیرین دمی ما رو صحبت کنین بازم یک دوست ما خاکسار صاحب خاکسار افغان از ولایت لوګر ری خد هستن بله سلام علیکم
وعلیکم السلام
خاکسار صاحب خوب هستین ساعتتون خوب به برنامه خوش آمدین
بله تاسو روغتیا به زوخت جلو جلانو څخه غواړم زما په خاطر څه ادا ده چې زما په گردن باندې زیات درد درځي
ګرانو دوست خاکسار صاحب د غاړې درد په کوم قسمت کې وي
تماس شان فکر میکنم خط شد دکتر سیب دمو بار اول جمعگل خوشخویی که زنگ زده بودن گفتن هوای آلوده چی تاثیر داره برای گلوندردی بخش سوال شان من میشه دیم ارود پاسه
هوای آلوده قسمه که قبلا هم ذکر کردم که ما ریزش را نظر به نویش فرق میکنه که اول هاد است مزمن است باز هادم یکی ریزش های معمولی است یکی ریزش های اساسیتی است که در ریزش های اساسیتی هوای آلوده 100% رول دارد چون یکی از فاکتورهای مساعد کننده و تحریر کنندهش می هوای آلوده و گرد خاک و پلوشن و خود همی محیطی که مثلا دو ذرات مختلف انتیجن ها ممکن دو باشه دو هوای آلوده و او سبب ریزش می شود دیگه هوای آلوده رول خود خصوصا در ریزش های اساسیتی زیاد
دارد بیشتر داره تشکر دکتر صاحب فکر میکنم یک شنونده ما رو ضیاءالحق نیازی از ولایت زابل ریخت هستن سلام علیکم نیازی صاحب
بله.
و علیکم سلام دکتر صاحب، نزما دا پښتنه ده زما د املا خوزیز سی ګرمي بیا سمه ی او دا د ځنی موسم تراوره سی بیا املا ډیر سخت درد کوي.
ګران دوست، د املا د مولای صاحب څومره وخت خو څومره وخت کی وروره چې د املا د خوښ شي؟
دا بس
درد کوم قسمتو کې ده؟ تنام لکه ده که کارت هم کزیگی تشه باوله ده ورسه چه مشکل لری نه لری؟
تماس شان فکر میکنم قد شد بازم اینا.
گران دوست، اگر چه امون موضوع خود ستونه یا در ستونه در دو پا
بسیار خلاصه اگر جوابتن بله،
چون موگم تبابت معمولا طول دکتران و مومیل، ولی نو خیر لگم مومیل معلومات سمره چه کول شیطاس قناعت فرام که اگر یوسه معلومات بدرکی و دمینه خود مختلف علتون لری عمده چه دی که دیشی دی گردو پا امراض که ملی درد ولی دل شیم دی مسانه پا التحاب که یا دی غذای که چتش جواب چای جمعکی دی غو پا التحاباتو کم که دیشی ولی دل شی درد بزنانه و که دی تخمدانون و دی بولی تناسلی سیستم دی التحابات و یا پی ای دی انتانات هم دی ملی درد ورکوله شی. خوزیاتر پا افغانستان که چکم دردون معمول دی ملی اغا خپل دست دی فقری یا سیاتیک دردونه دی، چون زموږ خلک اکثرا هغه هغه پویه چې ده طبي پویه او عمومي پویه کمه ده او دغه وزنونه په صحیح طریقه نه پورته کوي، نو هغه د دسک فقري د پرسیدو او د درد سبب کوي. نو کوشش وکړئ چې لږ په امور ځای تم له شخص ځای تم له یو لږ تراپی او لږ سپورت وکړئ او درانه شان ما پورته کړئ.
تشکر دکتر صاحب. دوست دیگه ما خدا کنه مطابق همین موضوع برنامه سوالشان مطرح کنن. روی خط هستن عبدالناصر از روزگان. ناصر جان سلام علیکم، خوش آمدین.
وعلیکم سلام عبدالرحمن جوړه بخیر سلام نو واسه دروغ جوړه
سلام خدمت شما. هم صدای رادیو تنه کم کنین، بعد از سوال تنه بگوین موضوع مورد بحث هم مسائل گلوندردی و ریزش است، بفرمایید.
دکتر صاحب، دکتر صاحب دا سوال دی بیا چې زه کار ستاسو ته ما د کاران ما نه زه بیا فزاده ما چې ما نه ته وکړ ولدا استاد د حساسیت میکروب دی چې دا وای راته وخت شو مو صبر ته بیا په دغه سوال په دغه جن کې او بردا تخنیک چې لاسه وخرما اصل نه تخنیک په دې طاقت نه کیږي. نو که ډاکټر صاحب په دغه بابت کې دواره وکړم مجبور تر نه شو نو به زه ول سوال نه اوس لیکل دی نه دا چې دا څنګه نو څه کلینیک شیم خراب دی.
ناصر خان او بخت تا 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 خله په دغه شدید حالات کې تا تا کوم مشکلات پیښیده؟
سرات مکاکی دکتر صاحب، دکتر تو بکرچی کل حساسیت مکروب دی خوان گل دی سرات مکاکی او دا
پوزا دی بایگی پرانجای وی
نیجو خورم بسرات تخنی دی پدی بجم طاقت نکی دا پکلی پلدام سرات مدار کی رکتا با دیم
ما پازا دی ورسا پا پرانجای گی او بد تی بایگی پازا دی تخنی استونه دی تخنی استرگی
فکر میکنم تماس شان قد شد. بسیار خلاصه اگه جواب بتین که وقتی کم به خبر آمانده.
خب ناصر خان او رو تا مشکل خو زیاتر از دوغ موضوع پا مرتبط یا مرض ده چه اقا مگم مخیم ذکر وکا چه ریزش ده، ریزش هم حساسیتی ریزش کدهش تو لارین خصوصا که چه ری پوزه ده بایی پوزه تخنی پرنجای چه مگور تاسو یا عدسه ورتوی فرسی جو بایی که کدهش هم ورسه و لارین نو امده ترین شای ده ده چه تا پخپل از خپل زان سر کومک وکه او اقا کومک ده ده چه تا کش وکا چه ده علت پیدا که ده علت کدهش زیاتر چه معمول ده بویداره شایان ده گرد خواب را دوره ده خوراک باب که که داشی بیا موگه تا سال تا وطنو که مثلا باغونه دی گل دی دست محیط تا کتلالی چه اقل تا بوی و گل و ونوی یا داقه دی حیواناتو چه تا چه حیوانات وسی اقل تا غز اقس محیط تا لارلی نو که داشی دی دی وجه نه تا تا داقه مشکل پیدا شی نو تا با دی اقس محیطو نه چه بویدار روی یا گرد خواب را دوره ده یا بعض خوراک باب لکه تخمدار خستباب لکه مثلا بادام ده پسته ده نه ده طول شدن تا ما خورن. خب بیا هم تا به دو تکی تا متوجه ویسی که ده خوراک باب که ده سور خسته باب ده یا زیادتر چی بیر که لوبیا ده تاگه دی که چالو دی ده نه ده چی طول ما خورن. ولی طور تا متوجه ویسی که چی ره تا که پیدا کل چه ده شری تا دو غزای تا لار لما دو غزای که مثلا گل و باغ و یا دلتا ایوانات و سدل یا نور دستی محیط و چه ناشنا محیط و در تا او دیسه تا ریزش پیدا شد پوزی که تخنده و عدسه و پرنجه و نور مشکلات پیدا شد تا به داسې محیط نه ځان ساتي. او همدغه عمده تداوی دمده ده په ډیرو شدید حالاتو کې ډاکټر صابون ته مراجعه وکړي، هغه تا ته کېدای شي استامینونه درکا نظر په وضعیت مشکل دی. او بقایته و دوایی میدید چه اقعا بیا پمیشت و خوالکی ترسو پرو چه سلای ریزش نشی.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. شنونده های عزیز، برنامه صحت همچنان ادامه داره و در بخش دوم بازم دکتر صاحب سیدامین نوری متخصص گوش و گلو با ما هستند تا در این مورد صحبت کنند. حالا ساعت 3 با وقت افغانستان است و خبرهای افغانستان را سحر لیوال تقدیم میکند.
وزارت خارجه میگوید هر نشستی که به هدف تامین صلح در این کشور راه‌اندازی شود بدون حضور افغانستان نتیجه در پی نخواهد داشت. پدر دو دختر